افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاست نری هر کله کوم پایلې د سات په خبرونو کوم. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هلند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي، د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک ویل په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دې موضوع سره خبرې وکړي. د ایران امنیتي چارواکي وایي تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قبله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایرانۍ ښځې سره لفظي شخړه کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پیښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې دي. هغه زیاته کړه چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمی ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه 15 ورځ ده. د کورمی ایجنسی یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس رس خبري آژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې د دوو قبیلو ترمنځ چې یو سنی او بل شیعه ده 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چارواکي په خبره په لسګونو کورونه ویجاړ شوي او د نښتو د درول لپاره د حکومتي چارواکو او نورو قومونو ټولې هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوې چې اوس یې فرقه یي بڼه خپله کړې ده. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې د دوو قومونو ترمنځ نښتو کې 15 کسان وژل شوي وو چې وروسته دواړو خواوو د یوې جرګې په منځګړیتوب سوله وکړه. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټ پرېس خبري آژانس راپور له مخې د عادلې بلوچ په نوم دغه نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریض و ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارل. هغې منلی چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو راهیسې د ناارامیو شاهد دی او وخت ناوخت پکې ځانمرګ بریدونه کیږي چې تر ډیره د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یوه کې تل ابیب په نښه شوی و. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله یې په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی و شان کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قادر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړپوړو قمندانانو د وژلو او تېرې اونۍ په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بللې دي. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتی ده. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال ملي لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي روانه ده. دواړو لوبډلو تر اوسه یو یو ګول وهلی دی. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته به لاره پیدا کړي او که یې وبایلي له دې سیالیو ووځي. دغه راز د افغانستان د کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمن الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو لوبغاړو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې پرمختګ کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې په بیان کې ویل شوی چې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ تر پایلې وروسته راشد خان د توپ اچونکو په ډله کې دریم او رحمن الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري ولاند په خبرونه کې به وایي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو نیوکه وکړه او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي.
په نیویارک کې د عمومي اسمبلی په غونډه کې او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
کومه پیامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیامونه دي، اما د افغان نجونو او د افغان ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی؟
په دې اړه مولې یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو مشر تایید کړی چې د دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي دي. دغه راز په پروان کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي.
ته به مو اول به مو یخنۍ کېدل، هېڅ به نه ګرمېدلو. بیا یو 15 دقیقې وروسته ډېر ګرم سو.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کارول کیږي. انټونی ګوتریش د دې سازمان په کلنۍ سرمشریزه عمومي اسمبله کې د دې ترڅنګ آن په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم انتقاد وکړ. یو شمیر نور هیوادونو بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام ګواښ کړی دی. نور حالې په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دا یې د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو د 9 کلنۍ سرمشریزې ته په معاینا کې وویل:
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خواشینۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 کمې ښځې ویناوالې وې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامیې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ترلاسه کړې، دغه څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نه سي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې یې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزۍ او لیمې امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شاهدان یخ تو چه ده امر بالمعروف قانون چه ده افغان خزو باندې په افغانستان کې لکه ول شوې ده. دا هر ورځ د افغانستان پر خوځو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي هڅې ښودل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول او غواړي چې د افغانستان ښځې وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد ژوند اخیستی دی.
دول قانون افغانی خزی دیره غزمنی کلی، حتی لدوی چخه یعان جون واخسته، یعنی دکار پرسطی تلا واخسته، مدبونو تطل پانتونونو تطل اغا حکونه هم لدوی چخه واخسته، افغانی مرمنی دینزی و حالت پرخوسته.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي، که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللی ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر قوانینو انتقاد وکړ او د افغان ښځو او نجونو سیستماتیک ځپنه وبلله. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یا یونسکو عمومي رئیس هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمیر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مو مخکې له ښځینه فعالې فروزان داودزی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې دغه ډول څرګندونې به آیا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان اړ کړي چې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو په شا شي؟
مجالس ډېر ښه دي، البته کومه پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه یې، اما د یو راپور او یو ګزارش پرته به نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی، او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پښو روان دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مودا یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل، یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي، په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ د اسلامي امارت موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بلې، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړه وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي په دې ورسته کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار او وسیله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي خپل د سختو چلندونو یا له هغو سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي لدی یو څه فشار شي.
البته یو موضوع دا دنیا ټول همدا دي چې چې هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي. اما هغه مذاکرات چې البته هغه متضرر لوري هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی، حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د روحیې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوځي په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه یې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی او شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چیرې د گزارش په سطحه نه وي، موږ ډېر ښه گزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملی جنبه نه لري، افغان میرمنې په خصوص هغه میرمنې چې داخل د افغانستان ته حضور لري دوی پکې دخیل نه وي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطحه پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه یې ډېره زیاته مهمه ده او که چیرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چیرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
خزینه فعال فروزان داود زیوه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ او د جګړې د لا پراخېدو ویره هم په خپل ځای ده.
په منځني ختیځ کې د اسرایلي پوځ او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پوځ پرون اوړم ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونو وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونیو بریدونو کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د دوی په زندانونو کې بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغه غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیان د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندانی کېدو وروسته لا درک او آن د طالبانو لخوا وژل شوي دي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندې فنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خبر شوي غږیز پیغام کې ملا هیبت الله خونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا د وژنې د قضایي حکم له مخې شوي که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نه شوی. اخونزاده یادونه کړي چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیو او د طالبانو په زندان کې و، هیڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره نه وړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه، زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوي او بندیان شوي وي جواز نه لري. په ډېرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړي وای جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ناروغۍ سرایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې له څلورو ورځو راهیسې دغه ناروغي د دې ولایت په شینور ولسوالۍ کې خپره شوې او شاوخوا 500 کسان پې اخته شوي دي. نور حال د عبیدسپژمۍ په راپور کې
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خپرېدو خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپېژانده ساري ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمېر 500 تنو ته رسېدلی دی. نوموړي نن چهارشنبه د سپتمبر په 25مه په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله دوه تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربند درې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلوم ناروغۍ شیوع کړې ده چې تر دې دمه 500 نفر پر دې ناروغۍ مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو صحي وضعیت وخیم دی او تر دې دمه 2 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحي ټیمونه هغلته رسېدلي دي او د تداوی په مخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
د وای روغتیایی ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایی خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکي عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې یې په دې ناپېژندې ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي راډیو ته وویل:
او ابتدا کې چې مونږ باندې تبه راتلله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبه مو اول بم یخنی کېدل، زیاته یخنی بم کېدل چې په هیڅ باندې ګرمېدل. بیا یو 10 دقیقې 15 دقیقې وروسته ډیر ګرم سو، دومره ګرمي و چې بیخینو نه حد نه وتلی. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاریکارو کې زمونږ تدابیر بیا ونشتل. بیا کابل ته مونږ ته وویل چې کابل ته مراجعه وکړئ، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفي په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډیر ضعیف دی او خوب هم ډیر ناراضی. کله چې بیا خوب راسی بیا نو ویخیدره ته سختي، حالت هم غیر نرمال دی.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه و ډیر ښځې پر دې ناروغۍ اخته شوي. د کفشان درې بل اوسیدونکی محمد چې خور یې په دې ناروغۍ اخته ده هم ازادي راډیو ته وویل:
ډیره سخت ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا دا کرونا ده چې شي ده. نو د کبیر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي. خلک زمونږ نزدې غړي د فامیل په دې مرض باندې اخته دي. نو د کابل پورې په خ تداوی لپاره شپخانو ته بوتل تر اوسه پورې سم رخصوی نه دی، هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاخ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیرونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلي وو چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته وو. ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړي وو چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن داکتر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایی تر او سلا دی ناروغی دی خپریدو لامل او ده غراز دی ناروغی دول ندی مشخص شوی. نموری ده غراز وویل چی په دی ناروغی اخته کسان تر دیره دی پخول سخت درد، شدید تبی او اسهال څخه شکایت کوي. دی پروان اوسیدون کی دی دغه ناروغی دی خپریدو لامل اندیښنه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ناروغۍ د خبرېدو مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
حسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیلي احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکې نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ورته ناست یو. یعنې دونه سهار وخت چې ورځو چې د ملایانو اذانو د مخه موږ ورته ناست یو، بیا در لس درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، یوه ټوکنان خلاصته وي چې نه ولاړ شه سبا راسته، نه ولاړ شه سبا راسته. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې اسان خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي دلته اسانتیا ورته برابره شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي، هلته په دوې ورځې جوړېږي یا په درې ورځې جوړېږي، دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کېږي او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناست دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وارم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې ځکه په دې کې تقریبا دو نیم لکه زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولی. نو که چیرې دا زما خبره تر عمارت ورسېږي ډېر مهربان. السلام علیکم.